السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتونو کې ده داس چا په لاس کې د څنګه نه د افغانستان نمائندګي کوي نه د ولست نمائندګي کوي حتی یو بل موجوده ډله هم نست استیغه نمائندګي وکي نو کوشش کوي چې هغه هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له اتلسو ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې اتلس ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور سیاسی او ټولنیز فعالان هم نیولی او بندیان کړی دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو امکان هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي دي چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی اعلان کړی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دي. د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبې له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړ جاړي او د جګړې پر پای ته رسولو خبرې کړي. سعودي عربستان تر اوسه د حوثي یاغیانو له مشرانو سره د خپلو استازو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو هوایي حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولتي تروریست دولت بللای دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما یکشنبې له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګاني ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کار وباله او ویې ویل چې روسیه په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځن په یو بیان کې وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د روسیې 50 حملې شنډې کړې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبريږي. یوې نړیوالې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده. د طالبان حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لزرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې نیمایي کړي دي جرمي اړخ ولري، نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
په دې اړه مو په یو مرکه کې د یو شنونکي نظر هم اخیستی.
ډېر عوامل فقر دی، تر څو چې شرایط د خلکو دپاره آماده نه شي، کار ورته برابر نه شي، احتیاجي نخره خلاص نه شي، دا خو په نورو نړۍ کې هم شته.
په نورو موضوعاتو کې پروزګان او هلمند ولایتونو کې له موټرو د تورو شیشو د لری کولو عملیات پیل شوې دي.
دری و کانو څخه لکه اهمیت ملي لیوا په خپله امدار از امنیت کمانډانی د دوه دری و کانو څخه دغه فرمان په ملي کېدو باندې کمپاین روان دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بیلاروس مستبد واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. او په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز پروګرام خپرېږي چې د هیواد په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه بحث پکې کیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا WPR په خپل نوی راپور کې افغانستان د نړۍ څلورم هیواد بللی چې زیات تنظیم شوي جرمونه پکې کیږي. د ادارې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 240 میلیونه دی. د ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایم له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د 10000 په شاوخوا کې بندیان لرو چې غن نیمایي حقوقي دي په دعوه او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي کده دي جرمي اړخ ولري. نو په ترور د سوالاتو باندې دا نیمای د دې سپینزر شاوخوا کې تقسیم کو د جرمونو کچه ډیره ټیټه ده. نو دا محاسبه سم نه ده مخته د خدمت کاری.
د طالبانو د حکومت وایاند چې مال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شله منیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړی کال کې 14015 اتیا تر ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوی دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 85% تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واکته له رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. له بل غاړې بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځه وړلو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخستې وایي. اوس مال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلني راپور کې د افغانستان نفوس 33 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خود نفوسو ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
و اموریدل چې د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا WPR د راپور له مخې مالی او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې ډیر ترسره کیږي. د جرمونو دا کچه د دې لامل شوې چې یاده اداره افغانستان په نړۍ کې د ډیرو جرمونو لرونکو هیوادونو په څلورم ځای کې راولي. مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره د دې راپور پر جزئیات مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلې دي چې د دې جرایمو لوی عوامل کوم دي او څنګه زمینه ورته برابر شوه.
هغه هیواد چې 240 کال جنگ وي، خلکو لپاره کار نه وي او د سواد سطح ټیټ وي، دا ټول عوامل دي چې خلکو پر ژوند باندې تاثیر کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي. ډېر عوامل فقر دی. دغه کابل قومندانی ویاند یو شپه دغه خپل په مرکه کې وویل چې 2000 کس کسانی نیولې دي د جرم او جنایتو په دې حساب. په دې معنی ده چې جرم او جنایت شته چې دوی نیولې دي، که نه نو ولې خلک دوی بندیان کوي. تاسو چې شرایط د خلکو لپاره آماده نشي، کار ورته برابر نشي، او د اقتصاد سطح لوړ نشي، د احتیاجي نه خلاص نشي، دا خو په نور نړۍ کې هم شته دی، اما افغانستان خو یعنی 8 میلیونه خلک ډېر د بعض وضعیت سره مخامخ دي. نو کېدای شي چې دغه عامل ټول پر دغه باندې تاثیر وکړي چې خلک بغلا ته لاس ووي، اختطاف کې لاس ووي، نور کارو ته لاس ووي.
نادم صاحب، په دې راپور کې اکثریت جرایم چې یاد شوي سازمان شوي جرایم دي، او تر ډېره په دولتي ادارو کې هم د هغې امکانات شته چې ترسره شي. نو دې ته په کتو تاسو څونه فکر کوئ چې دغه جرایم سازمان شوي جرایم وي، او په سیستماتیک ډول په دولتي ادارو کې د ترسره کېدو شرایط مساعد شوي وي؟
دا سی و چې په خوا طالبان هم چې خپل مبارزه کوله، دوی یو سورس یا منبع د عاید دغه مواد مخدره چې دوی کاروله او ټول هواد کې تقریبا کرل کېده، او د دینه دوی استفاده کوله. بل دا چې پخوانی دولت یا جمهوریت کې هم ځینې کړی وي چې دوی په مافیا کې وو، او د مواد مخدره کې لاس درلود. حتی بهرنیان هم د دوی سره همغږی وو، او رالو فساد. خبر داده چې طالبان خو ټول به اټکت کړي چې مثلا 10000 کس یا 30000 کس طالب دی په افغانستان کې. نو دا 50000 دا 50000 خو توی اومن په اصطلاح شو عسکر او افسر او په څیر د دوی د جنگی دلی دی. اما دلته په اداراتو کې خو دوی خلک نه درلود، بیا هم هغه پخوانی خلک ګمارل شوی دی، او دوی خو اموخته او په فساد باندې، او د دوی سره طالبان هم دانمانه و په دې کې ښکیل په دې چې ډېرې دوی ونیول د طالبان چې رشوت نیولې یا فساد کوله نیول سوی دي. په دې معنی چې هم طالبان دي هم پخوانی خلک چې په عادت دولت په فساد او په رشوت هغه هم اوس کار کوي دوی سره.
اوس په افغانستان کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. داسې یو وضعیت ته په کتو او سیاسي شرایطو ته په پام، څونه تاسو دې امکان ویني چې اصلاحات رامنځته شي او بلاخره د جرایمو کچه یو څه راټیټ شي؟
خبره ده، د افغانستان مسله خو اوس یو بین‌المللي مسله ده. تاسو ګورئ چې یو خدای چې بین‌المللي اجماع د افغانستان په اسی کې موجود دی، دا چې دنیا هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني، دا یو موضوع ده. چین، روسیه، ایران دا خود امریکا سره مخالف تسی دي چې امریکا به مشکل لري د طالب سره په رسمیت نه پیژني او خپل متحدین نه پریږدي. نو دا هیوادونه ول نه پریږدي، په دې چې دوی سوال لري، دوی مشکلات لري د طالب سره. طالب تر اوسه ځان داسې عیار کړی نه دی، هغه کړنې چې طالبان کوي دا مخالف دي د افغانانو غوښتنه ده او د دنیا غوښتنه ده. دغه مشکلات تر څو چې حل نسی په افغانستان کې امن او ثبات راتلای نسی، او بل رواني امنیت موجود نه دی په افغانستان کې، با ثبات حکومت چې هغه متخصص او متعید حکومتي او د خلکو په زړونو وي، د انتخاباتو له لارې وي، مشروعیت ولري، رامنځته شي تر څو چې دایمي ثبات افغانستان کې راشي او سول امنیت تامین شي په وطن کې.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د نړۍ د وګړو د ارزونې د ادارې د وروستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. په دې راپور کې ویل شوی دی چې مالیه او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او د غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې اوس مهال ډیر ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په روزګان او هلمند ولایتونو کې له موټر څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو سیمایز چارواکی وای له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخاوني ول شي. خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین عملاً پر مخ یوسي.
د دوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د منار څلور لاري مرکزی نقطه ده، چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین ترې پیل شوی دی. دا اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کروشی د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ شار کې رسنۍ ته ویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي.
زمینی و سامالا اورزګان ولایت کې د همدغه فرمان د عمل کېدو چارې روان دي چې تقریبا درې اورګانو څخه د اهمیت ملي د څنګه دی لیوام پاپونه همدار صاحب د همدانې د دوه درې اورګانو څخه دغه فرمان په عمل کېدو باندې کمپاین روان دي او حقیقت دا زمینی چې دا کمپاین
بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شوشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتي مسولینو غوښتنه دي چې د خپل موټرو تورو شوشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي دي چې د خپل موټرو تورو شوشې پاکې کړي، کنو نو امنیتي مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پلیسي. دا په داسیال کې د چلجی وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال او دغه راز د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر مهال باندې د تورو شوشو د پاکولو کمپاینونه پیل شوي وو، او په عملي توګه دغه کمپاینونه تر ډیره مودې نه و تطبیق شوي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې په یو راپور کې واوري چې د تخار ولایت په مرکز کې خلک د اوبو د سطح له چچېدو څخه شکایت کوي. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د 25 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروي. خو لومړی ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه د غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. لوکاشنکا ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه غږېدلی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشنکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبې په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشنکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کول وو. لوکاشنکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشنکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشنکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګاډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړې زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکي هم د روسي عسکرو د روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغه همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل ګاونډ او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونو زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمان،
اویدیبکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه نا وخت په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یو لسکلن انجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره خي چې څنګه لنړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې په 19, 21, 15 مترو لاندو څپو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو او اوسام ورزو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیس مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د هیل ورځپاڼې پرون د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستانه د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو په اړه پر انتقادونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې سپینې ماڼۍ د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستانه د وتلو په اړه د پنځشنبه په ورځ پر 12 مخونو خپله ارزونه خپره کړې ده. په دې ارزونه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسني ولسمشر جو بایدن تر واکمنېدو مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو. د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبور ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکېنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې وه. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستانه هغه وخت شاوخوا 300 متحدان او امریکایي وګړي وایستل او د خلکو د ایستلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوې وه. دا هغه وخت و چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی. هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي و چې دې کار د تخلیه یا د خلکو د ایستلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل. د سپینې ماڼۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل شوی دغه ستونزې منل شوي خو اسناد په خپله بحث پرون کې بلل شوي دي ځکه د ورځپاڼې په لیکنه بیلابیلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي. د هندوستان آنلاین خپرونې فرست پوسټ پرون په افغانستان کې پر شوزو انجونو د طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه خبرګونونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل سي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي، اروپای ټولنې په افغانستان کې خپلې مرستې مشروطې کړې دي. فرست پوسټ د دینو خبری سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لومړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي. د ټولنې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي. خبرونه د اروپای ټولنې د اعلامیه یو برخه راخسته چې لیکلې دي ل طالبانو غواړي چې شذو ته په برابر او په مفهوم ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې شذو وکړای شي په ټولنه کې فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماد اپریل په 4مه وویل چې په ننګرهار کې د شذینه کارکونکو د کار مخنیول سوی ده. یوناما په جواب کې لغپلو څباندې 3000 نارینه او شذینه افغان کارکونکو وغوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو ته نه ځي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د شذو پر کار بندیز لګولی وو خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو شذو ته د بشري مرستو رسولو چاري اغیزمنې کړې دي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې د تخار ولایت د مرکز تالوقان ښار د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده او له دې کبله د دوی نیمه ژورې څاګانې هم وچې شوې. د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابونو د ادارې چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي یو لړ پلانونه یې تر لاس لاندې دي چې په عملي کولو سره به د خلکو ستونزې اوارشي.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمیدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د طالقان خر یو وستون کی امن الله په دې تړه آزادۍ روډې ته وویل
چا خوش دا سیستم او برسوین
نه او بوت سا و چې سبه ده موږ د شا کو بونه درو د شاري او بورسونی ادارې ته مڅو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پم درنه نه کوي وسمه ساکندونکو ته لزر افغانۍ ورکړي چې یو څو متر نور څاو کیندي ګوندی او بورا وځي
د طالقان خر د سرای سنگ سیمې یو وستون کی فرید احمد هم وایي چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي
د نیمه ژورو څاګانو اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده د څاګانو اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو
څلوېښت کلنه امین الله چې له شل کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي هغه وایي د پخوا په پرتله ساش کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده په ځینو سیمو کې تر دو مترو او په ځینو سیمو کې تر درې متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی وای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده د یادې ادارې امیر کریم الله حقیار بیک آزادۍ راډیو ته وویل
دلیل پوینافتن سطح آب در ولایت تخار
د تعلقان و خار په اتو ناحیو کې د خاري او بور سمنې چلیر ساته خدمتونه فعال دي د نفوسو زیاتواله وچکالی او د هوا تودوخه هغه لاملونه دي چې لامل د تعلقان و خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي زمونږ څاګانې ژورې دي او فعال دي
د یاد ولایت یو شمیر سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده
د ازادي راډیو خبرونې څلیرویشت ساعته و ورځې د اونۍ اوري ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې ورور د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه ښارونو او بازارونو ته ډېر نږدې نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي
دلته خو تبار چې اوس بېخې ګرانې ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې سل روپۍ پنځوس روپۍ دوه سوه روپۍ لوړوالی راغلی دی داسې مشکلات خو ستا ورور
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسې نه میسج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوي دي د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي وسلام
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي نوی کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تیرې شوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایله سوله نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکې زده کیږي او یو تعلیم کمال دی که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 15 دقیقې ځانګړی بحث خپرېږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبره شو ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 18 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې له 18 ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نه دی معلوم. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د دې سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتنه کړې چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی ښودلی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دی. د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبې له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړجاړي او د جګړې پر پای ته رسېدو خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولت یې تروریست بللی دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل، د ارتودوکس عیسویانو د خرما د یکشنبې په نوم له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګاني ویډیوي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کاروبله او ویل چې روسیا په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځنن په یو بیان کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 55 حمله شنډې کړې دي.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
وخت ته کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت له خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د پوینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښته، یو شمیر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلی دي. د نشټې لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاری چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکي وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې لدې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپل درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي د سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسې درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې تر عمل لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولات سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل د طالبانو په شمول. د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو سره وروسته د طالبانو نوی رهبر هیبت الله خانزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیر کلونو کې داعش،
لیکن اعظمی صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي چې داعش یو نوه کنټرول کړی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پورې نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد طالبان شتله هغه واقعا تلله هغه د خپل رهبری سره استماس به ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش تلله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي. کاهیان په کم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدل زخمیان کېدل هغه به بیرته لکېدل او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسائل روان. دیک شک نشته چې داعش په اوسنی حالات کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډېر دي او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده. دا یو یو غلام رژیم دی د امریکا سره انډیوالي کړې ده فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ورسره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل هغه خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کیږي. مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغه عملا په افغانستان کې په کابل کې پټنځاینه لري،
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل بل بل.
نو لوغي هغه د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه، ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخانی شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زورته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري، د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه په غړو توسط باندې مخته ځي هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو لپاره او خپل شخصي اهدافو لپاره په طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دي د لپاره زه فکر کوم.
اعظمي صاحب، آیا عموما دا ویل کیږي چې وسله والې ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولای تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیل نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوری ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډیر مشکل ده سرون سب چې ودی ویلی شي، چون په دا د 2014 اخیر نه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډیر زیات څه د نفس راپورونه و. داعش په ویلو کې داسې هم حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع روسیا، چین، ایران، د هر ډل د هر هیواد خلاف، امریکا د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر لا ایدیالوژیک نظر نیسئ؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نشي دي، نو ولې د طالبانو په ضد جنگیږي، ولې د نورو په ضد نه جنگیږي؟
سروان سره په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې دا وشته ډېر زیات نشدي دي. تر په سیمې هیوادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري، هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د حقاني شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دي د بل داسې واد سره چې هغه دي په افغانستان کې فعال دي یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما دغه کوم عملې چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي، او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول. دومره نږدې حمله چې و هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول، چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا یو وران د اشتراک کار کوي. دریم په کندهار کې و، بیا وروسته دا غره کم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړیږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل عملو. او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوئ، داعش خال حملې کړي دي او اکثره غلچکۍ حملې دي، یو نیمه ډله ییزه حمله وي. لیکن د داعش د حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هغه راز چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري، چې هلته دوی کسان و روسي د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندې شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګوري د ادارې واد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنگ کوي، او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهب دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغرانو سره حمایت کوي، او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزی تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې بدایش په شمال د افغانستان کې ډیر زیات فعالیت خپل لغه کی، او دا به د مرکزی آسیای وادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کی حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي، او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افزار په هیڅ باندې استفاده کوي، او دا به نه تر نه چې طالبان د مخته یوسي، بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري، هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش، یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترک کار وکړي، موږ پر رسمیت وپیژنئ چې څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ، او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي، او داعش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اوري. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیره بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تسهیل ازادي رادیو د پنځوشت دقیقو بحث او ری په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري کله چې جمهوري نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي؟ هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلمه او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو، نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي و مسلکي و.
شینواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هماغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ هماغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دوی پراخېدل او د دوی تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دوی د یو مدرن تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د خونې او روزنې او د ټرنګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظ چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف ورکې کېدل د دښمن په مقابل کې باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړي دی.
تاسو وګورئ د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تکتیک دی، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دوی مطمئن شي چې د دوی مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابله یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې د دو مورچې ډیر ټینګي او دو ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسی نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوی تکتیک دی چې
بله. ډېره مننه شینواری صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواری سره؟ او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپله پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش آسانه کشفولی شي؟
خلاص کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې یعنی اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص نه مینځ وړي، مګر هغه سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورې کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دی د کشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر د لپاره دا هغه وژي او زما معلومات دا و چې دا کار دي د پاروپی تر څو د هند څخه یې مایه ترلاسه کړي. ځنی د کې ما مخکې مول چې سید دا عملیات درستی مګر بیا هم د داعش پوری تړلې افغانی افغان جنگیزی چې د حقانی شبکې لور پوری چارواکي پاتې سوي دي هغه وسم فعالیت کوي په ځاله شکل کوي. بیا هم خارجی جنگیزی چې مثلا یو غران د تروس د هغه پر وړاندې باندې هیڅ نه و فعالیت نه دی سوی. نو طالبان کچیر واقعا دی اوشتل چې دایشتي واقعا د مینځ ولر شي دا زه فکر کوم ډیر ستونزمنه نه و چې دایشتي هم زیات کوي نه دی اصلي دایش مګر زه فکر کوم دی سیاسي برخلو سره کې فقط واړی چې دلته امریکا ته وشي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کیږو او کوم ژمنه چې موږ کړی دا عملي کوو دا دی دایش پر خلاف باندې امریکا فکر کوم ډیر هدف پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي چې د دې پخوانی استازي او ځینی غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د دایش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او دایش کنټرولولای شي مارولای شي مګر د دایش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوی دی ماته لا غساوی دی به سره غلې دی بیا د دې څونه لږ شکري عملیات کی ماته یو چارډر جالب وو ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې دایښ په افغانستان کې وجود نه لري دایښ ختم دی په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د پام کارونه باندې عمل وکړ. نو زه فکر کوم طالب د دایښ پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده د دروغي ده په وضاحت باندې دا ویل شم چې د دایښ څخه ناکلم د جنو د یو برخه د دایښ څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره تاسو په افغانستان کې راځي څه سواد
ډېر مننه سلامات اوسئ. شنواری صاحب له د شاغلي اعظمي له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د دایښ خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور من نه دي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وایي ور غورځوي او کور کاملا نړوي. ستاسو د جمهوری حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د دایښ غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. کومو تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لویه بینصافی په دې چې د جمهوریت منګ نه وي جمهوریت کې ناخواله نه وي منګ نه وي چې جمهوریت کې ستونزې نه وي منګ نه وي چې جمهوریت کې
د عملیاتو د سرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړم. دا به هم دې پاس نظر اتم چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یاد اغه ډلې نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوه داسې کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش داغو پاک لبانی داغو د عملیاتو پاک لبانی او داغو د کړنو پاک لبانی باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات پنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي داغه مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دوه تجربه شوي چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص د پزیدي څو کسان دي په کوم وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي دي بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات
سلامت او سه شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود. لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته دي.